دی په افغانستان کې خځې لاند او غیر سیاسي ژوند لري، په ځنګړي توګه د وخت مخکې ودونو او زیږونو لامل د مایندو د مړینې خطر زیات شوی دی. سربیره پر دې ډیرای خځې آن د خپلې روغتیا په اړه پریکړه هم نسی کولای، او دغه سازمان په ټکو ډیرای وختونه دا پریکړه د نارینه او خپلوانو لخوا کیږي. په راپور کې دا هم راغلی چې کورونو کې د ښځو محدودول د دوی پر رواني روغتیا ژورې اغیزې کړې دي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر ښځینه ډاکټران هم روغتیایي خدمتونو ته د ښځو نه لاسرسی او د اسانتیاو نشتوالی یوه جدي ستونزه ګڼي. د بدخشان ولایت یوې ډاکټرې مریم دې ولایت کې روغتیایي خدمتونو ته د ښځو د نه لاسرسی د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زنها از نظر صحی در قریجات با مشکلات جدی و مختلفی مواجه هستند. با کلو که خزیل مختلف و روخته ایستون دو سرمختی چه در روخته مرکزون او مسلکی قابل و نشتوالی بگدون در مند و مشمان لپاره در مناسب و روخته خدمتون و نشتوالی دی. در مند و مشمان و شوند گوخلشی او بکر او رست در دست قضی و شهیدانیو.
در نریوال سازمانون و دراپورون و لمخی در طالبان و حکومت لخوا پر روخته برخو که در انجون و پرزدکل و بندیز او د متحده ایالاتو لخوا د مرستو بندیدل په روغتیایي مرکزونو کې د روغتیایي خدمتونو په ځانګړي ډول ښځو ته د وړاندې کولو په برخه کې لګڼو ننګونو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان د سپتمبر په 21مه په یو راپور کې وویل په افغانستان کې شاوخوا 340 سلنه مړینې د زړه ناروغي، شکر ناروغي، سرطان او د تنفسي ستونزو له امله دي. د سازمان تازه په افغانستان کې د غیر ساري ناروغي او رواني روغتیا شرایطو په ټاوبه په نوم یو راپور کې وړاندوینه کړې چې تر 2013 کال پورې به دا ناروغي د مړینو 80% جوړوي چې په عمده ډول به د ښځو په منځ کې وي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او هم د تیر کال په جوزا میاشت کې ویلي و چې د مخنیوي وړ مړینې هر ورځ په افغانستان کې د 24 میندو او 1089 زیږیدلو ماشومانو ژوند اخلي. د ملګرو ملتونو د جنسي او زیږون روغتیا دفتر هم د تیر کال په دالوی میاشت کې خبرداری ورکړی و چې د امریکا د مرستو بندیدل ممکن په افغانستان کې د 1200 نورو امیندوارو میندو د مړینې لامل سي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د افغانستان څنګه خبرداري ورکړي چې په دې فصل کې د شری خطر لوړ دی او له خلکو یې غوښتي چې خپل ماشومان د دې ناروغي په وړاندې واکسین کړي. د ادارې د خبره په خپل اکسپانډ کې کړی او ویلي دي ل 15 کلونو د کشو ماشومانو په واکسینولو سره م پرېږدي چې دا ناروغي ستاسي تر کورونو در ورسی شي. د خبرداري داسې محل دی چې د افغانستان په اتلس ولایتونو کې د شری واکسین روان دی. یو شمېر کورنۍ وای ماشومان د دې ناروغي په وړاندې واکسین کړي هم دي. جزئیات په دې راپور کې.
کلینیک تمویر وسته او د شری واکسین مرتوب کې
د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار اوسیدونکو خو باڼه و چې ویل یې خپل وړې خورزې ته کور ته نږدې یو کلینیک کې د شری واکسین کړي. دی وړاندې ازادي راډیو ته وویل
نورم ټول واکسینونه مونږ ورته پوره کوو. هغه سیر کارت چې راکړی دی هغې د مخې نه مونږ واکسینونه ورته کوو. کله کله خلک هم کور ته راځي د پولیو واکسینه هم ورته کوو.
د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان څنګه خبرداري ورکړی چې په دې فصل کې د شری خطر لوړ دی او له خلکو یې غوښتي چې خپل ماشومان د دې ناروغي پر وړاندې واکسین کړي. د غیدارې د خبره پنځمبې د نومبر شپږمه په خپل اکسپانه کړی ویلي خپل 15 کلونو کم عمره ماشومانو په واکسینولو سره ما پریږدئ چې دا ناروغي ستاسې تر کورونو در ورسیږي. دا خبرداری داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا په وزارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دا مهال د افغانستان په 13 ولایتونو کې د شری واکسین کمپاین روان دی. سرچینې چې د اجازې د نه لرلو له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې اچ زیاته کړه. دا کمپاین د اکتوبر له 10 نیټې راهیسې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د کتلبي معافیت ریاست لخوا د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او یونیسف او نورو همکارانو په مالی او تخنیکی همکاری سره پیل شوی دی. د وویل مخکې تر دې هم په یو شمیر ولایتونو کې دا کمپاین تر سره شوی دی چې شاوخوا 3.3 میلیونه ماشومان یې په ترڅ کې واکسین شوي دي. سرچینې زیاته کړې کوم ولایتونو کې چې دا واکسین دا مهال د تطبیق په حال کې دی د جنوبي، جنوب ختیځې، شمالي حوزې او مرکزي ولایتونو دي. مخکې کابل، بلخ، بدخشان، تخار، پنجشیر، لوګر، پکتیا، میدان وردګ، غزنی، پکتیکا، دایکندی، غور، فاریاب، بادغیس، بغلان او سرپل ولایتونو کې د دغه واکسین د تطبیق راپورونه ورکړل شوې دي. په ورته وخت کې د واکسینونو د برخې یو شمیر متخصصین له خلکو غواړي چې خپل 15 کلونو کم عمره ماشومان د شری د وژونکې ناروغۍ پر وړاندې واکسین کړي. له دې ډلې ډاکټر اجمل پردیس ازادي راډیو ته وویل
دا یو ښه فرصت دی کورنۍ ته والدینو ته د دغه طلایي چانس نه استفاده وکړي. په افغانستان کې د شری واقعیات ډیر زیات دي، واکسینونه واقعا ژوند ژغورونکي دي. متاسفانه چې په افغانستان کې د واکسینو او هغه ناروغۍ چې د واکسینو په ذریعه باندې وقایه کیږي یا مخنیوی کیږي د خلکو د آگاهۍ کچه ډیره ټیټه ده.
ډاکټر پردیس د شری واکسین په اړه وړاندې ازادي راډیو ته وویل د دې واکسین لمړنۍ زرق د شری په ناروغۍ د ماشوم لاخته کېدو ساتنه کوي، او دوهم ځل واکسین چې ماشوم ته په 13 میاشتنۍ کې تطبیقیږي د ماشوم معافیت ته د اوږدې مودې لپاره دوام ورکوي. نوموړی زیاتوي چې شری په اسانۍ سره نورو ته انتقالیږي، او یو تن ناروغ یې له 9 څخه تر 13 پورې نور هغه ماشومان چې د شری واکسین ورته نوي شوی په دې ناروغۍ اخته کوي. د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ سازمان یا یونیسف مخکې په یو ګډه خبر پاڼه کې ویلي وو چې په 2024 زیږدیز کال کې په افغانستان کې 9300 ماشومان په شری اخته شوي وو، او د 2025 کال له پیل تر اګست میاشتې پورې بیا په دې ناروغۍ د اخته ماشومانو شمېر 1500 وو. د روغتیا نړیوال سازمان دغه شان په یو بل راپور کې د روان زیږدیز کال له پیل تر اپریل میاشت پورې په افغانستان کې د شری ناروغۍ له امله د مړو شویو ماشومانو شمېر 193 تنه ښودلی وو.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه د حواله لاري نورو هوادونو ته د افغانستان د وچ او تازه میوي د صادراتو له اقدام هر کله کوي، خو وايي دا د تازه میوي د صادراتو ستونزه په بشپړ ډول نشي حل کولای. د دې خونی د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي رادیو ته وویل د وچ میوي د صادراتو په برخه کې دا اقدام ګټور دی. د افغانستان د وچ میوي د صادراتو ټولنه وايي دوی هیله مند دي چې دا پریکړه ژر عملی شي. تازه د طالبانو حکومت اقتصادي معاونیت د دوی د مالیه او ترانسپورت وزارتونو ته سپارښتنه کړي چې د حواله لاري د افغانستان د وچي او تازه میوه د صادراتو په پار آریانا افغانهوی شرکت ته خپل فیسونو کې نیوی سلنه کموالی راولي، او هغه شرکت هم خپل انتقالاتو بیا کم کړي ده. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه هند سره د هوایی دهلیز په بیا پیلېدو ټینګار کوي. وای دا نن سبا د دوی چې دی اړتیا ده. د دغه خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزي چهارشنبه د اکتوبر په 22 ازادي راډیو ته وویل دا مهال دوی هند ته د توکو د صادراتو په برخه کې له سختو ستونزو سره مخ دي.
هوایی کوریدور ته ډیر جدي ضرورت شته. د مسافرو په تیارو کې، عادي تیارو کې، کامیارو اریانا کې د دوه ټنه نیولې تر شپږ ټنه پورې وچه میوه منګه صادرو ډیلی ته، او دا په نورمال شکل ځي، او د ډیلی نه دوا او بعضې ضروري مواد چې دي هغه کابل ته را انتقالیږي. اما زموږ پیشنهاد دا ده چې لوی کارګو چې هغه غټې تیاری وي چې هغه اتیا ټنه او شپېته ټنه مواد واخلي جګی کې هغه ارزان راځي، ځکه دغه اوس چې موږ لګو دا ډېر زیات قیمته دي، په یو نیم ډالر او دوه ډالر پی کیلو باندې راځي.
ښاغلی الکوزی وایي چې هند د افغانستان د صادراتو پر وړاندې د واګا بندر تر تړل کېدو وروسته اوس دوی هغه هیواد ته له کمی او کیفي نظره د پخوا په څیر صادرات نشي کولی. د په خبره اوس هند ته صادرات چې تر ډیره وچه میوه ده د بندر عباس او چابهار له لارې کېږي، چې په خبره یې هم ډیر وخت نیسي، او هم وچه میوه چې د سمندر له لارې ځي نه مخلي او لمدېږي. هند سره د افغانستان د صادراتو او وارداتو پر مخ واګه بندر د پاکستان او هند ترمنځ د روان زیږدیز کال د اپریل په 24 د نښتو او اړیکو تر ترنګلتیا وروسته وتړل شو. په ورته وخت کې د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه هم دا وړاندیز مهم بولي. وای دوی سږ د واګه بندر د تړل کېدو له امله ونتوانېدل چې دیوالي لپاره کافي وچه میوه هند ته صادره کړي. د دغه ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
بسیار از میوجات خشک افغانستان در بازار
د افغانستان ډیره وچه میوه د هندستان په بازارونو کې د دیوالی پر درشل کې خرڅیږي. خو له بده مرغه سږ کال د واګه بندر په تړل کېدو او هوایی دهلیزونو کې د ستونزو له امله موږ نشو کولای چې د ټول افغانستان د وچه میوه د سوداګرو میوه په سم ډول خرڅ کړو.
میوه خشک سر تا سر افغانستان به فروش برسونیم.
دیوالی د هندوانو یو مشهور جشن دی چې 15 ورځې د کوي. دا جشن د اکتوبر په 6 په هند کې پیل شوی دی. د معلوماتو له مخې په دیوالی کې هندوان هم خپلو میلمنو ته وچه میوه اخلي، او هم یې دوستانو ته ډالۍ کې ورکوي. دا څرګندونې او غوښتنې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د اکتوبر په 9 هند ته د خپل 15 ورځني سفر پر بهیر کې له هند میشتو افغانانو او سوداګرو سره په یوه خبري غونډه کې ویلي وو دوی هڅه کوي د هوایي دهلیزونو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي چې کارګو زیاته شي او مالونه په اسانه ورځانه د هندوستان مارکیټ ته ورسیږي. امیر خان متقی دا هم ویلي وو چې د افغانستان او هند ترمنځ سوداګري $1 میلیارډ ته رسیدلې ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ لپاره شرایط ښه شوي دي. نوموړي دغه شان د سوداګریزې راکړې ورکړې د پراختیا لپاره د افغان سوداګرو لپاره د هند ویزې د اسانه کېدو غوښتنه کړې وه. تر دغه سفر وروسته د هند بهرنیو چارو وزارت سې شنبې د اکتوبر په 1 د یوې اعلامیې په خپرولو سره اعلان وکړ چې کابل کې خپل تخنیکي ماموریت د سفارت تر کچې لوړ کړی دی. د یادونې ده چې په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان او هند او د دغه هیواد او یو شمېر نورو هیوادونو ترمنځ هوایي دهلیزونه موجود وو چې د طالبانو په واکمنېدو سره غیر فعال شول.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د خوست ولایت د صبریو سیمې اوسیدونکو د وی قومي پریکړې لاره په خپل سیمه کې د انجلۍ ولور څلور لکه افغانۍ ټاکلې ده. د سیمې اوسیدونکو وایي چې په خوا په دې ځای کې د ولور اندازې له 3 لکه تر 3 لکه افغانۍ پورې و چې بیلابیل ټولنیز ستونزې پیدا کړې وي. د دې موضوع تفصیل د نجیب الله لو خیل پراپور کې.
د خوست د صبری او یعقوبی ولسوالۍ قومي مخورو دنیا عالمانو او یو شمیر فعال ځوانانو په یو قومي ناسته کې پریکړه کړې چې تر دې وروسته به په دې قوم کې د نجونو ولور څلور لکه افغانۍ وي او د ناوې کوټې د جوړولو لپاره به هم د زوم کورنۍ 5000 افغانۍ ورکوي خو نور اضافي لګښتونه به نه کیږي. سیماوال زیاتوی سره لدی چې اوس هم د ولور اندازه لګنه ده خو د تیر وخت په پرتله چې د ولور اندازه له 3 لکه افغانۍ رسیدلې و خده. قومي مخور حفیظ الله صبری مشال رادیو ته ول
دې ولور د پرکوالو د پوره هیڅ امکان نه لري ولو که یو غریب کاس ورو کې د 15 لکه نه کار نه وي اوس هم چې مونږ څلور لکه ټکلې دي کامې نه دي خو بیا هم که و 3 لکه وي که 9 لکه وي نه څلور لکه خې دي کنه اوس مونږ صرف د ولور په موضوع خبره کړی دو خاتم نه دی ل شوه نه که نمام نه جوړ شوي اوس وخت مونږ لاس دولس خویان دی په دې ولور او داش ولې
د صبری اوسیدونکو زیاتوي په پښتني ټولنو کې ډیر منلې دودونه شته چې د خلکو لپاره په ګټه دي خو لوړ ولور بیا یو ناسم رواج پاتې شوی چې په پړاویز ډول سمونې ته اړتیا لري. د صبری یو بل اوسیدونکو حکمتي وایي
زما په نظر په سنۍ وخت کې او یا په ساده ځوانان تقریبا په 15 کلنۍ کې خطا او 10 کلنۍ کې دی ودونه کوي ځکه دی ولور هغه نرخ چې دا 3 لکه 10 لکه 12 لکه حتی 13 لکه تم رسیږي.
د صبری فعال ځوانان هم د ولور نوی پریکړه خلکو ته په ګټه بولي او غواړي چې ټول خلک پرته لیدې چې ټولنیز منصب او شتمنۍ ته یو کتل شي باید عملي کی. یو بل ځای اوسیدونکو سیف الرحمن مظلوم یارو ویل
وطن غریب ده مل غریب ده دا غورسته پریکړه ډیره بهترنه پریکړه ده د ځوانانو لپاره خصوصا د خوندو لپاره چې په کورونو کې ناسې دي ډیره ګټه ورده لټول ولس نه مداخله د غوښتنه چې دا پریکړه ته در نوې ولري او دا پریکړه عملی کړي.
یو بل قومي مخور سمی الله بیا وایي په خو د ولور کې هیڅ معلومه نه و او هر چا کوخ کوي چې خپل خور لور باندې له نور ډیر ولور واخلي او تر څنګ ځین نور ناسم رواجونه هم چې دا پیټي ور سره نور هم درندیده.
ولور خو بخي اندازه معلومه نه و مخکې ان تر 15 لسو 12 لسو 13 لسو پورې اخله کیدلو او بغیر د دینه واسه کا کوټو جوړول وې نه 2.5-3 لک روپۍ په واکوټانی مصرف کیدلو او دغه سیمونګو د بازي ورونه چې دی بیخی بیچاره دی انسلور 15 لاس کوله دی مجبور چې په سفر کې تیر کړی و نو په دا خطر نه دا پریکړه ډیره خپل پریکړه وشوله او چې چا دا کې کوشش کړه د اعلی د جرنه وی
یاد دی وی لوړ ولور د افغانستان په ډیرو پښتون میشتو سیمو په ځانګړي ډول لوی پکتیا او خوست کې د خلکو لپاره یو لوی ټولنیز ستونزه ده. کڅه هم په دې ورسته کې سوسوزلی د ولور لپاره د قومي جرګو او مشرانو لوري د هر سیمې د اوسیدونکو اقتصادي او ټولنیز حالاتو ته په کتو نرخونه ټاکل شوی خو د اوږدې مودې لپاره عملی شوی نه دی. معلومه شي چې د ولور په اړه د خوست د صبری د نسبتا لوی قوم د مخور پریکړه یوازې خبره پاتې کیږي او کتري وخت ور باندې ځای ولس عمل کوي.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د مخام له و تر څو بجو لا ازادي رادیو واوري.
د ازادي ملمه
سلامونه، ز احمد تکلیم. مصطفی سالک بیل شکه د هواد د لویو شاعرانو او لیکوالو په ډله کې دی او په تیرو څو لسیزو کې د پاموړ ادبی کارونه کړی دي. خو سالک ته پاملرنه سکال ورسته له هغه ډیره شوه چې د جنید د ادبی بنسټ جایزه یې وګټله. جنید بنسټ چې له دریو کلونو راهیسې د پښتو ژبې شاعرانو ته د جایزو د ورکولو لړۍ پیل کړې، ښاغلی سالک ته د 2015 کال د ځلاند کلتوري مشر جایزه ورکړه. سالک په تیرو څه باندې دریو لسیزو کې شاعري کړې، کافي آثار یې چاپ شوي او څه یې چاپ ته چمتو دي. د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې مې مصطفی سالک خبرو ته کېناو او په پیل کې مې ترې وغوښتل چې ځان په خپله تاسو ته در وپیژني.
زما نوم مصطفی دی او پلار مې را باندې چې د نن 45 کاله مخکې زیږېدلې مې را باندې غلام مصطفی نوم یې خو او سالک زما د پلار ته خلص او هغه صوفي او خانقای درلوده. هر جمعه به ورته سل یو نیم سل دوه سوه درې سوه کسان د صوبت دپاره راتلل. نو دغه تخلص د هغه تخلص زه به یا سالک یم یا به نه یم، خو بس د پلار نه راته په میراث کې پاتې شو او زم سالک شوم. او په دغسې یوه کورنۍ کې زیږېدلی یم چې هغه علمي او ادبي کورنۍ وه. زمونږ کلي ته په ننګرهار کې په چپریار کې قاضیانو کلی وای، نیکونه مې پشت ټول قاضیان تیر شوي وو. پلار مې چې وو هغه یو وخت په پښتو ټولنه کې پاتې شوی وو او په عربي پوهنتون کې د پښتو ادب استاد و، د پښتو ژبې استاد و. شاعري یې کول او نثر یې لیکل. دا دواړه د هغه نه راته په میراث کې پاتې شو. بیا چې په ښوونځي کې داخل کړم، دویم ټولګي ته به تللی وم چې په وطن کې جګړې شوې، بمبارۍ شوې، نو ډېرې سختې وې. مونږ به د ورځې وتو کاریزونو کې به پټ وو، ټوله ورځ د کاریز خوله کې به ناست وو چې تیارې الوتکې به راښکاره شوې. مونږ به کاریز ته نه وتو، سهار به تلو ماښام به راتلو. دا ژوند ډېر تریخ شو. په 1922 کال کې لاړو پېښور ته. پېښور ته چې لاړو نو په شپږم ټولګي کې مې ځان داخل کړ او دلته ما تر دویمه ټولګي پورې سبق ویلی وو. خو پلار مې را سره په کور کې درس ویلی. نو زما سویه دومره وه چې امتحان مې ورکړ، زه شپږم ټولګي ته کامیاب شوم. د شپږم ټولګي نه مې درس هلته شروع کړ، د صدیق اکبر په لیسه کې چې په کبابیانو کې وه. بیا د هماغې لیسې نه په 1989 کې فارغ شوم. دعوت جهاد پوهنتون ته لاړم، پښتو څانګه مې ولوسته. ما مخکې له دې چې زه پوهنتون ته لاړ شم په لیسه کې مې لیکل کول. زه لا د لیسې شاګرد وم چې زما د نثر او نظم بیلګې په عادت اخبار کې خپرې دي.
سالک صاحب، ستاسو په لیکنو باندې
پریشان دا وځو.
د لیکنو باندې مو وروسته بیا هم خبرې کوو او دا به هم له تاسو واورو. سالک صاحب، چې زه غواړم پوه شم او ریدونکي هم غواړي پوه شي چې دغه د پلار د طریقت اثر ستاسو په شاعرۍ باندې څومره وو. خو اوس لطفا دا راته ووایه سالک صاحب، چې افغانان په مجموع کې ستاسو له شعر او شاعرۍ سره هغه مهال آشنا شول چې تاسو له هم په مهاجرت کې وئ، پېښور کې اوسېدئ. دغه د مهاجرت اثر ستاسو په لیکنو او په اثارو باندې څومره وو، مخصوصا په شاعرۍ باندې؟
محرومیت احساس و دا وطن احساس و راسر زمین وطن پدیر بز شرائط کیو. نو دغه محرومیت او دغه دغه چو زمین پشاری کی انعکاس پیدا که. بل دا چې پښتونخوا کې پښتونخوا د شعر او شاعرۍ ځمکه ده. که پښتونخوا کې زمونږ کلاسیک زرین دور که وګورئ، هغه لوی لوی شاعران ټول لکه خوشحال خان خټک، لکه رحمان بابا، لکه حمید بابا، لکه علی خان، لکه نور دغه شاعران چې وو ټول هلته تیر شوي وو. په معاصر پښتو ادب کې ډېر لوی نوم درلوده. یو شی چې په پښتونخوا کې ډېر په مونږ باندې اغېز کړی وو، هغه دا وو چې په پښتونخوا کې ادبي جرګې مرکې وي چې هغوی به هره اونۍ غونډه کوله، په هغې کښې به شعر شاعري کوله، شعرونه به یو بل ته ویل، مشاعره به کېده، دغسې د نقد برخه وه، نقد به کېده. نو زه په دغه غونډو کښې زما ګډون کوم، پېښور ادبي پښتو د پېښور پښتو ادبي جرګه وه چې د دې په جوړوونکو کښې وم زه، او دا هلته پېښور کښې ملګري جوړه کړې وه. دا اوله جرګه وه چې دوی سره مې رابطه پیدا شوه. دغسې بیا د قلندر مومن د ساحو لیکونکو مرکه وه، هغې سره مې رابطه پیدا شوه. بهمان ادبي جرګه وه، دغسې د ترقي پسندو غونډې وې. دې ټولو ته به زه تلم، وروسته بیا به افغان ادبي بهیر هم جوړ شو. نو په دغلته زمونږ داسې و چې د نورو شعرونه به هم اورېدل، او په شعرونو باندې به خبرې هم کېدې، نقد به هم کېده. نو دې زمونږ په شاعرۍ باندې ډېر لوی اغېز وکړ. او داسې یوه خبره به کېده چې دا د پښتونخوا شاعري ښه ده او په افغانستان کښې څېړنه ښه کېږي، دا به د پېښوري وویلې. خو کله چې دا زمونږ ټول را دغه شو د شاعري وکړه، په هلته په کډوالۍ کښې لکه کاروان صاحب، لکه نثار صاحب، لکه اجملاند، لکه عبدالله پیکار، لکه نورو، دوی چې کله شاعري وکړه پېښوریانو ومنل چې اوس د افغانانو شاعري زمونږ نه کمزورې نه ده، اوس په شاعرۍ کښې مو افغانان ډېر مخکې دي. نو دغه کډوالۍ ډېر لوی اثر وکړه. بل دا دی چې هلته د کتابونو د چاپولو دپاره زمینه مساعده وه، چې د اسد دانش او ځینې نور خپرندویانو چې هغوی زمونږ کتابونه خپرول او نورو ته رسول، دغسې دغه کتابونه افغانستان ته راتله، په افغانستان کښې لوستل کېده. نو دې زمونږ په دغه باندې زما په ادب باندې ډېر اثر وکړه. دغسې د نوي نویو ژانرونو سره اشنا شو، ناول م وپېژندم، ناول ولیکه، هنري نثرونه مې ولیکل. نو د کډوالۍ اثر چې و دا ډېر ژور و زمونږ په ادب باندې.
مننه سالک صاحب. بیا به وروسته په افغان ادبي بهیر باندې هم زه غواړم چې تاسو خبرې وکړئ. غواړم اوس راته ووایاست سالک صاحب، چې د ځلانده فرهنګي شخصیت جایزه چې جنید ادبي بنسټ یې هر کال تقریبا له درې څلورو کلونو راهیسې د هېواد تر ټولو مخکښ شخصیت ته ورکوي، په دې باب یو څه راته ووایاست. کله چې تاسو خبر شولې چې د دې جایزې لپاره تاسو ونومول شوی، اول مو هغه اول احساس راته ووایاست، او بیا څومره فکر کوئ چې دا جایزه ستاسو د کارونو یا ستاسو د ادبي هاند پیژندنه ده؟
دا جایزه خو زه فکر کوم زما لپاره ډېره لویه خبره ده. دا جایزه چې په تېرو کلونو کښې مو ورکړل شوې ده، زما په فکر باندې داسې کسانو ته ورکړل شوې ده چې هغه ډېر لوی نومونه دي. ما ته چې څومره په یاد دي، یو کال کاروان صاحب ته ورکړل شوه چې کاروان صاحب د معاصر شعر او د معاصر ادب ډېر لوی نوم دی، ډېره لویه حواله ده د ادب، هغوی ته ورکړل شوه. بل کال ساحل صاحب ته تېر کال ورکړل شوی وه. ساحل صاحب هم داسې یو شاعر دی چې هغه ما ورته یو کتاب خپل ډالۍ کړی و، توري ستوري، د هغې په دې دا مصره مې د لیکلې وه چې ساحل صاحب ته ډالۍ، چې ساحل زمونږ د هر ارمان ترجمانی کړې ده. نو داسې یو شاعر ته یې ورکړه، او څه کال یې ما ته راکړه، زه هم په هغه کتار کښې راغلم. نو دا زما دپاره یوه ډېره لویه خبره وه، او کوم کارونه چې ما کړي وو، نو ما ذهن ته راغله چې دا یو قسم نه د هغې قدردانۍ جنید بنسټ وکړه، او زه بیا ما ته نوې انرژي راکړه چې بیا خپلو ادبي کارونو ته مخه کړم او یو څه ولیکم. او دا چې څنګه احساس مې وکړه چې خبر شوم، زه ودوم چې را ویښ شوم، مېرمنې مې راته ویل مبارک شه مبارک شه. ما ویل داسې به څه شي زمونږ په ژوند کښې ګرځي، څه دي چې داسې پرله پسې مبارکیان مې راته راکوي. راته وویلې چې د جنید بنسټ کلنۍ جایزه ستا په نوم کړې ده. نو خدای شته ډېر زیات خوشحاله شوم. بیا ما ورته وویل دا خو ډېره لویه خبره وه، د خوبه به دې ورته را ویښ کړې وم چې راته به دې ویلي وو. وایما ویل چې زه په خپله را پاڅېږې، نو زه درته به ووایم. زه هم ډېر خوشحاله شوم، زما کورنۍ هم ډېره خوشحاله شوه، او هغه کارونه چې ما د نظم او د نثر په برخه کښې کړي دي بېلابېل کارونه دي. یو قسم زه پوه شوم چې دا کارونه بې ارزښته نه دي، مونږ خو داسې ګڼله چې زمونږ دې کارونو ته به څوک په درنه سترګه ګوري یا به نه ګوري. خو جنید بنسټ دا احساس راکړ چې نه، زه یو څه یم، یو څه مې کړي دي او یو څه باید وکړم.
یو شیر مو د اوس ک چمتو لري راتوي و یاس بیا به نور خبرو ته به هم دوام ورکو.
یو غزل په درته و ما د نوی غزل نو سمو چې ما کوم لیکلی هغه په فیسبوک کې ما سره نقل نشته، خو د کتاب نو درته یو غزل ما چې لا خو تر اوسه د منصور په نصیب دار پاتې دی، لا خو تر اوسه د منصور په نصیب دار پاتې دی، لاس کی تسبیح دی او په غاله کې زنار پاتې دی، توبی به مری او مې کده به بس د امن کور وي، توبی به مری او مې کده به بس د امن کور وي، چې د تقوا په وینو لام بلا بهار پاتې دی، په خوله کې نه وایي مچری گریوان چغی وهي، پخلو کنه وای مچری گریوان چغی وهي، چې د جانان او د رقیب ترمنځ تار پاتې دی، مای بیگا زلف لمخه لولی خدای گو، مای بیگا زلف لمخه لولی خدای گو، د حیا نوری لا تر اوسه پر رخسار پاتې دی، ستوري مجنون د پلوشو په ژبه داسې ویل، ستوري مجنون د پلوشو په ژبه داسې ویل، کله هغه دې چې د مینې پر مدار پاتې دی، یو لمن کان لري اوس هغه جلوې نه لري، یو لمن کان لري اوس هغه جلوې نه لري، هغه د تور غوندې جانان لکه کوثر پاتې دی، نه مې د سترګو اوښکې پاتې نه ګلونه نیسي، نه مې د سترګو اوښکې پاتې نه ګلونه نیسي، ګرانې نظر مې لکه تش مزه د هار پاتې دی. دا یو غزل و.
ډیر اعلی، ډیر ښایسته غزل و. په هر حال مخکې ما تاسو نه هیله کړې وه چې ستاسو د پلار اثر تاسو ویل چې دی په طریقت کې و، د صوفیانو په طریقت کې و، په دې غزل کې هغه اثر ښکاري ما ته لږ ښکاره شو، نو تاسو به هغه حقیقت ووایاست چې څومره د پلار طریقت ستاسو په مجموع کې په شاعرۍ او یا په غزلیاتو باندې اغیز درلود؟
زما د پلار ژوند او شاعری زما په ادب باندې او زما په ژوند باندې ډیر تاثیر کړی دی. مونږ ورونه چې وو پنځه ورونه یو ماشاءالله، او زه چې وم زه د خانقا خادم وم، نو دا څومره ورونه به راتلل خانقا ته خدمت زما په غاړه وو، په لاسونه یې اوبه ور واچوه او ډوډۍ ورته راوړو، دغسې په دې خانقا کې به کتاب خوانی کېده، سره د دې چې پښتو کتابونه پکې کم ویل کېده، پښتو کتاب یوازې د رحمان بابا کتاب پکې لوستل کېده، خو فارسی کتابونه پکې ډېر لوستل کېدل، مثنوي لوستل کېده، د عطار کلیات لوستل کېده، شورش لوستل کېده، دغسې د نورو شاعرانو د سادی کتابونه لوستل کېده، دغه کتابونه لوستل کېده او دا به تشریح کېده. زما د اغاددي دغه چې وو اغاددي اولنی پوهنځی او ښوونځی چې وو هغه همدغه خانقا وه، چې زه په شعر پوه شوم، د شعر په باریکیو پوه شوم او په تصوف پوه شوم. نو زما په شاعرۍ کې د تصوف اثر شته دی. دغه پسرلي صاحب خدای دې وبخښي، هغه چې د تاوس په بڼکه باندې کومه سرزه لیکلې ده، هغه هم دا یادونه کړې ده چې د دغه په شاعرۍ کې تصوف رنګ شته دی. داسې تقسیم الحق اخیر یادونه کړې ده او لیکلي دي چې د فالد په شعر باندې د تصوف رنګ ډېر غالب دی، ځکه چې دا تصوف په کور کې لوی شوی دی، او دا د کور خبرې ځکه کړې ده چې تقسیم الحق اخیر په پوهنتون کې په دعوت الجهاد پوهنتون کې زما استاد و، زین پېژندم او زما د پلار خبرې مې اورېدلې وې. ډېر عجیبه وه چې دا تقسیم الحق تاخیر به په تلویزیون کې راتلو، په تلویزیون کې به غږېده، نو هغه خو صوفي و، د کاکا سن نوسی و. یو ورځ زما پلار په تلویزیون د دغه خبرې واورېدې، نو دا خو ډېر دچا سړی دی، ما ورته ویل دا زما استاد دی. نو بیا په بوټ کې زما پلار ورسره مخ شوی و، نو بیا تقسیم الحق تاخیر یې ودرولې، ورته ویل چې دعا راته وکړه. هغه ورته ویلي چې زه خدای کاکا سیم مرستېمه چې څوک ته رالي کې دعا نه کوم، ته ما ته دعا وکړه، زه به تا ته دعا وکړم. دواړو لاسونه جګ کړي وو او یو بل ته دعا کړې وه. دعا یې چې کړې وه چې سبا پوهنتون کې د لیلی نه پوهنتون ته لاړم، تقسیم الحق کاکا اخیر راته ویل چې ستا پلار مې ولیده. زه حیران شوم چې زما پلار یې چېرته ولیده، وایي دغسې خبره وه. دغه چتلار وفات شو تک ملاقات کړ شي نیوی کلی ته دغه د فاتحې تر هغه د نور استادانو شاګردانو سره نو زما په شعر او شاعرۍ کې د تصوف رنګشته ده او ځان ته داسې صوفي کوم چې زه دې قوي صوفي یم دا هم څنګه یې خو هغه اثر را باندې شته ده او زما په شاعرۍ کې د شدید شعرونه دي چې هغه د وحدت الوجود او وحدت الشهود او د تصوف نورې مرحلې تشریح کوي حافظه مې دومره پیاوړې نه ده چې اوس هغه شعرونه ټول د کتاب نه رایاد شي تاسو ته ووایم خو د پلار صحبت او د پلار ادب مې په ما باندې ژوره اغېزه کړې ده او پلار مې شاعري کوله په وحدت اخبار کې به زما شاعري چاپ کېده او د پلار مې بیا زما یو غزل چاپ شو چې ژوندی خولۍ لکه د مړه ښکاري تړلې سترګې خو د ښکاري سرابي حسن زه دې څه وګڼم چې جل وهلو ته اوبه ښکاري دا یو غزل دا غزل چې چاپ شو نو زما مور ته وویل چې بس دې زه نوره شاعري نه کوم او په اخبار کې نه چاپ کوم ورته ویل ولي وایي درځه دا غزل مې چې ولوستل زه دې څه فکر کوم چې نور ماته ضرورت نشته نور به دا مخکې ځي
دا ډېره جالبه
ده هغه نو وروسته مې پلار خپل شاعري چاپ کول پریښود او زما شاعري چاپ
دا ډېره جالبه کیسه ده
تاسو نه سره د تصوف
دا ډېره په زړه پورې کیسه ده د پلار مو کتابونه پاتې دي اثر چې چاپ شوی دی هغه راته وایي اصلت فن
یو لري د شاعري یو ټولګه ده د څو کار شو چې هغه د نثر لیکلم لارو ده د شاعري ټولګه درلو ده تاسو په خانقاه کې وو خو یو تراژيدي ده چې خوشاله د زمونږ په ځانه مجيبه خلک دي او کله چې ما پلار وفات شو زه د هغه د جنازې سره د خبر نه راغلم منګرار د خپل کلی د چپيار د پلار د جنازې سره الته دا د کتابونو دا د اثر چې په خانقاه کې وو نو دا مریدان چې د تبرک د پاره راتو نار څه ته هغه کوټه کې چار سو کتابونه او کده نمازونه او کده د خپل اثر دا ټول لیولی وو دا ټول لیولی وو او هیڅ نو پرې نو هغه چې دا ما کوشش وکړ چارا تر نه کړ یو څه شیرونه ما پیدا کړل او هغه په کتاب ته کې ولیکل یو نظر دې چې مثلا چې اخر اوز در سکار سره مصلحت او د دیندار سره دلته په مونږه کربلا جوړه ده کور کور په کور سخت او ولا جوړه ده ځاله ځوانان زمونږ تباشل خدای عمر والا فنا شل سپیره په خاور ما شومان جاړي دغه سی وسره ته په نه دې جنل دې غزلې دغه چې غزلې د سلی کلی یو شعر د تاسو د سره پر راځي چې د افغانستان د جهاد په اړه لیکلی و چې چالا سر کې نیولې او چالا په سری سره میدان د امتحان ما بوبا ورته کتل نو د شاعري ښه شاعري وا او دغه و نو ما سره دغه نشته خو یو د افغانستان زاړه کلکسیونونه چې دي د اردو مجلې چې هغه د دفاع وزارت لخوا چاپ کېده هغه مجلو کې شعرونه شته دی نثرونه شته دی لیکنه شته دی دغه سې درې ګونه اتحاد چې د مجددي صاحب او د پیر صاحب او مولوي محمد نبی د هغوی په مجلو کې په کلکسیونونو کې آثار شته دی او یو څه شعرونه زما سره هم شته دی د کتاب په بل ځای آثار نه دي چاپ شوي نه په مجلو او اخبارونو کې چاپ شوي دي او کتابي بل باندې څه نه دي چاپ شوي
ډېره زیاته مننه ستاسو کتابونه څو چاپ دي نثر نظم ټول راته وایي اصلتفن
نثر ټول څوار لس کتابونه چاپ شوي دي چې په دې کې د تاوز بڑا کا سندریزي چینه تور ستوري او غنی په کچکول کې دا سالو د شاعرۍ ټول دي چې دا ټول دي په یو ټول د چاپ شوی دي سپرلې په حال کې نه دي دا چې په څیرنه کې د افغانستان پښتو معاصر د افغانستان پښتو معاصر شعر دی دا چې د مولانا جلال الدین رومي د سوسو د مولانا جلال الدین بلخي سم رومي د ژوند دوام په اړه کتاب دی دا چې د نفس په اړه مشهور دی دغه سې د نصوار بل کتاب د اساس کی ترتیب دغه سې مرمرین تور د تحقیق مقاله یو ټول جاتا دغه سې د نصری کتاب د چې دوه مسکان نه دی ناول می پاتې شباران نیږي نو د تیری اور راګان یو بل کتاب دی چې پاره د مخزن او د خیر البیان مقایسه شوې ده. نو دغه څومره کتابونه مې لیکلي دي د نظم او نثر په برخه کې او دا ټول سپاره شوي دي. او یو کتاب ناچاپ لا سره دی چې خبرې خبرې نومیږي د حمزه شینواري په اړه باندې دی، د هغه په اړه مقالې او مضامین دي پکې.
مننه سالک صاحب چې وخت را سره وای په دې هر یو باید جلا جلا غږیدلی وای، خبرې مو پکړې وای، مګر دې د مرکو لړۍ وخت ډیر کم دی. نو په دې خاطر ورزو یوې بلې موضوع ته چې هغه هم مخصوصا هغه چې تاسو پیژنې یو څه بلد دي تاسو له کار سره، د هغه لپاره دا ډیره مهمه مسله ده. هغه په پېښور کې تاسو د شاعرۍ دوره وا او له دریو نورو ملګرو سره استاسو یو ځای دی یو کوچنی انفرادی ټولنې جوړول وو له پیر محمد کاروان سره او له باز محمد عابد سره او له نور الحبیب نصار. دا درې شاعران تاسو د افغان ادبي بهیر لغو لمړنۍ بنسټ خودونکو لډلې وي، او بیلغه تاسو دغه شخصي انډیوالي او ملګرتیا هم همغه وخت هم ډیره مشهوره و. زغورم اوریدونکو ته ورپیاد کم چې دا انډیوالي هیر نه ده، په دغه ملګرتیا یا دغه وړه کوچنۍ ټولنه غیر رسمي چې تاسو په خپلو کې درلوده او هلته به مو شیرونه هم یو بل سره ویل شریکول به مو په دې باب ته خبرې وکړي.
دا دیوالي خو ګوستودره ته منځونه ودا د سی دوه شوچې د پیښور پښتو د دې جرګې په یو غونډه کې مشاعره او پاغه مشاعره کې ما غزل ویلې. نو دا به چې په خبر شو چې زم افغاني ما نوران دې شورا ته ویل چې زم افغانی ما او باز ما دا د دې پیژن سلامات ویل چې په صدر کې زه د سګریټو ګاډه نه د سر په صدر کې انتراشه بیا د باز ما دا د تورغه مول د باز ما دا د تر آشنا شوم. نو بیا ما باز ما دا د کلو د کلندر مومند صاحب لیکون کو مارا کیتا. بیا باز ما دا د لال کاروان چې د دا کاروان چې براغه نصار سے دن صدر براغے نمونگا ملگری شو. دا ملگرتیا دستی وچی پارا وقتی مونگ با چی تکار در لودو خورسو بطی الکار پسی دغاو لالحان دو یو دان دو یو دیخی در لودا دا غین ورستا با مونگا راتو لیدو پسا در کی یو اوتل و پاغا اوتل که بناستو یو بلتا با مشیری نویلی یو بلتا با مختل نسری لیکنی لوستی او پاغه باندې خبرې کولې. دا د څو وخت چې مونږ د شي د شي یو چې فناف الله د شي یو بل خبره زمونږ نه بغیر د ادب نه بغیر د شاعرۍ نه. او دا غوړ زمونږ ته راځي په ټول کې بیا چې ما هم بشو نو د څه نه بي لید سره چې هر څو خپل ته لا شي ما هم هم پرې ځو کړ چې نن باندې سار سي سره زمون باندې سي سره زو نن باندې کاروان چې ټوټه زمون پر زمازې ته زو لا ورول ته هم بیا د شپې تر نا وخته پورې همدغه خبرې کولې. کتابونه به هم لوسته او خپله شاعري به هم کوله او نور کتابونه به هم لوسته. مثلا داسې به هم کولې چې راځئ نن شپه شپږ غزلې د کاظم خان شهیدان لولو، شپږ غزلې د حمید مومند لولو، بیا پرې باندې خبرې کوو. دغسې به هم د دوی غزلې ولوستې او په دې باندې به مونږ بیا خبرې کولې. دغسې چې کوم ایراني کتابونه او د څېړنې او د نقد او د دغه د هغې نه به مېد یو فصل لوسته. نور کتابونه لکه د مجروح صاحب او د نورو شاعرانو کتابونه، د معاصر شاعرانو کتابونه دا به هم لوستل، په دې به هم خبرې کولې. نو داسې وو چې زمونږ تصورات بېخي شاعرانه شوي وو. د مالی دنیا سره زمونږ دومره تړون نه و لکه څومره چې د تصوراتو تخیلاتو سره په دغه دوره کې. نو همدغه علتو چې په دغه دوره کې ښه شاعري وشوه. کاروان چې چینار خبرې کوي دا کتاب ولیکه، باز محمد عابد د نکریزو په اړه ولیکله، ما د تعوض بڑکه ولیکله، اسار صاحب څانګې څانګې ارغوان ولیکه، او دومره په دې ناستو کې دغه و چې بالاخره دا ناستې پراخه شوې. دې ته پیکار صاحب هم راغی، خوري ملګري حنیف خلیل هم راغی، شاه سعود هم راغی، نور هم راغله، او بالاخره د پسرلي صاحب په مشرۍ باندې افغان ادبي بهیر جوړ کړ چې افغان ادبي بهیر په خپله ډېر لوی کار وکړ. په پېښور کې هم ډېر لوی کار وکړ. هم موږ شاعر ته وهڅولو، هم نوي شاعران او لیکوالان پیدا کړل. وروسته په ټول افغانستان کې څانګې پرانستل شوې او اوس هم په کابل کې افغان ادبي بهیر شته دی. نو دا زه فکر کوم زمونږ د هماغه ناستو برکت و چې دا دومره کارونه وشو.
د دغه دورې همدغه ستاسو د څلور کسیزې ډلې د ملګرتیا ډېره ځانګړې ملګرتیا ده. د دې دورې کوم شعر دی که په یاد وي دا راته ووایه مهرباني.
نو شعرونه خو د دغه دورې ډېر دي او کتاب مې مخ ته پروت دی، نه پوهېږم کوم یو غزل ته نه ووایم. خو بس زه به د تعوض بله کره واړومه چې هر دغه ته نه را واوړي د غزل هغه به درته ووایم. دا غزل دی چې زړه کې مې خیالونه د پرهر په سر، زړه کې مې خیالونه د پرهر په سر، پیغلې دي راغونډې د ګودر په سر، سیوری مې یاري را سره نه کوي، سیوری مې یاري را سره نه کوي، راغی اخر ستا د هجر لمر په سر. ته راته مسکۍ شوې زه په خلاص شومه، ته راته مسکۍ شوې زه په خلاص شومه، پاتې مې پښتو شوه شکر سر په سر. سیوری سوار شوی دی دلمر پسر مات نکړ غرور خزم غرور نشم، مات نکړ غرور خزم غرور نشم، زه یې مزیدلې د غر په سر.
مننه سالک صاحب. په دا ورستۍ برخه کې که یو څو کلمې د خپل ناول یا ناولونو په باب هم راته وایست.
ناول خو ما یو ناول لیکل دی پاتې شباران دی نمیږي، او هغه دومره مشهور شوی دی چې لس ځل چاپ شوی دی تر اوسه. او په افغانستان کې چې کومې رادیوګانې پښتو خپرې، هر یوې رادیو کاغه په کابل کې دي، چا په هغه ولا کاغه په ولایتونو کې دي. نو دا ناول خپور کړی دی په دې معنا نو چې دا ناول په افغانستان کې پښتنو ته رسېدلی دی. دا ناول د سیو اتفاقي ډول لیکل شوی و. په کال سره دا د واده نه وروسته مېرمنې مې راته وویل چې ته خو شاعري کوې، نثر دې ښه دی، یو ناول به لیکه. ما ورته وویل چې ناول زه ناول لیکونکی نه یم، که ناول ولیکم بیا به مې په شعر کې مې چې دا کوم مقام ګټلی دی دا به م خراب شي. نه وایي ته خو یې ولیکه، خو چې ډېره ټینګه شو ما ویل داسې کار به وکړو چې زه بیا ولیکم ستا په نوم دی چاپ کړم. وایي زه صحیح ده ولیکه. ما چې ناول ولیکه ورته مې ویل دغه دی ناول خو تمام شو. دا ناول په یوه ناسته کې لیکل شوی، یو یا صفحې دی وړوکی ناول دی، زه صرف څلور ساعته په منځ کې وده شوی یم، نور په یوه ناسته کې مې لیکلی دی. من ناول خو لیکل شوی دا خپل کتاب باندې لیکل زه فینا اخلم، بیا مجبور شوم په خپل نوم چاپ کړ. خو دا ناول چې کله ما ولیکه ما خوب ولیده چې دا په فضا کې ولاړ دی او رڼا کوي، دا مې یو نیک شګون و. بیا مې چاپ کړ. چې چاپ مې کړ نو ډېر زیات خلکو خوښ کړ، او ځینې راته وایي چې دا ناول داسې ښکاري لکه ختم شوی چې لږ دویمه برخه ولیکه، او که دویمه برخه لیکل وغواړم دویمه برخه هم لیکل کېدای شي. نو دا لوستونکو ډېره دغه ده په فیسبوک کار یو همدا راته وایي چې بل ناول دې ونه لیکه، که د خدای رضا وه او زما صحت ښه و لږ ناروغه یم، نو انشاءالله یا د دې ناول بله برخه به لیکم او یا به نور ناولونه هم لیکم.
د هیواد مشهور شاعر او لیکوال مصطفی سالک د ازادۍ رادیو د ځانګړو مرکو د لړۍ میلمه و. ښاغلی سالک د 2015 کال د جنایت د بنسټ د غوره کلتوري شخصیت د جایزې ګټونکی و. د ازادۍ میلمه تر بلې خپرونې مو په پاک خدای سپارم.
د ازادۍ میلمه
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
څنګه ښه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه